السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کیم اور یدن کو پدی گڑے کی بتاستا خیبر پختونخوا د پاکستان د زن نور برخه پړه ریپورتونه واره د دې ترڅنګ 19 پروگرام د کرخه پغاړه هم لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زم همکار عملی ها میرزاده درته وړاندې کوي.
السلام علیکم تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټاپ پتا په ډېر اسماعیل خان کې وبوتا د سورلو گاډي پریوت تو په حقیقت د دریو اوروکو کسانو مړی موندل شوې دي. د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف تا کراچۍ د پیښې تحقیقاتي رپورت رد کړي او طالبانو د امریکا په منتخب ولسمشر غږ کړي چې د فروری د میاشتې سولې تړون ته ژمن پاتې شي. دا خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د سورلو یو گاډیو بوته د پریوتو په پیخه کې د ورکو شو دریو کسانو مړی موندل شوی. په ډیر اسماعیل خان کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه بیان اعزاز محمود نن مشال ریډیو ته ویل چې د دغو کسانو مړی موندل کېدو پس په پیخه کې د مړو شو شمیر 22 ته لوړ شوی دی. د ادارې چارواکي وایي دا پیخه د نومبر په 9 د تحصیل پروا په سړه ګوره سیمه کې هغه وخت وشوه کله چې یو چنچی لوډر ګاډی چې د ډرایور په ګډون 29 کسان پکې سوار وو د ډرایور نه بې کابو شو او نیر ته پریوتو. په دغه گاډی کې سوار کسان یو واده ته ور روانو. چارواکي وایي په پیښه کې اته ښځې او 14 ماشومان مړه شوي دي. د ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکو په خبره شپږ کسان لنی را ژوندي راوستل شوي دي. د پاکستان مسلم لیگ نون رابر نواز شریف د کراچۍ پیښې تحقیقاتي رپورت رد کړی او ویلي چې دا په حقایقو د پردې اچولو ناکامه هڅه ده. نواز شریف چې دا وخت په لندن کې دی پرون ناوخته په خپل ټویټ کې که څه هم د چا نوم نه دی یاد کړی خو ویلي چې د ځان ژغورلو لپاره د لاندې درجې افسرانو قرباني ورکولو کار د غندنې وړ دی. بلخوا د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې په کراچۍ کې د ریټایرډ کیپټن صفدر گرفتارۍ ته په اشاره وویل چې په دې پیښه تحقیقات مکمل کړي او اړوند چار باقی لور سپارل شو دندو لری کړي. د سند حکومت ویلیو چې نیم پوځي ځواک رینجرو د سند پولیسو مشر په زور وړیو او د کیپټن صفدر د نیولو امر یې پر جاری کړو. کیپټن صفدر د پاکستان بانی محمد علی جناح د مزار د بے حرمتۍ تور دی خو هغه ردوي. د ایران بارنو چارو وزیر جواد ظریف پرون په خپل دوه ورځنی سفر پاکستان ته ورسید. د پاکستان بارنو چارو وزارت 13 ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې جواد ظریف په خپل سفر پر مهال د بارنو چارو له وزیر شاه محمود قریشي، د پوزمشه جنرال قمر جاوید باجوا او وزیر اعظم عمران خان سره ملاقاتونه کوي. بلخوا جواد ظریف ته نومبر په 9 په ټویټر پاڼه ویلیو چې پاکستاني او چارو مشرانو سره به په دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسلو خبرې کوي. پاکستاني او چارواکو ویلي چې درې میاشتې پس یو وار بیا د کورونا وایرس مثبت کیسونو شره زیاته شوې ده. په اسلام آباد کې د کورونا وایرس د مخنیوي قومي ادارې نیشنل کمانډ ان اپریشن سنټر د پرونیو معلوماتو له مخې د هیواد د مختلفو ښارونو له لیبورټریو څخه ترلاسه شوې شمېرې ښایي چې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو ورځنی شمېره 14% ته لوړه شوې. د کورونا وبا په اړه د معلوماتو حکومتي ویب پاڼې د نننیو معلوماتو له مخې په 13-24 ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس له امله 21 کسان مړه شوي او څه باندې 1500 نور پرې اخته شوي. کورونا وایرس په پاکستان کې ټول 1021 کسان مړه کړي او نږدې 3.5 لک یې وهلي دي او څه باندې 3,00003 رغېدلي هم دي. طالبانو د امریکا په منتخب ولسمشر جو بایدن غږ کړی چې په فروری میاشت کې د دوی او امریکا ترمنځ شوی د سولې تړون ته ژمن پاتې شي. دوی ویلي چې دا تړون په افغانستان کې د جنگ ختمولو لپاره تر ټولو مناسبه او مؤثره وسیله ده. طالبانو پرون په خپل بیان کې ویلي چې دوی خپله د دغه تړون عملي کولو ته ژمن دي. د طالبانو له بیان یو ورځ مخکې د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشتور پورې کړ چې په دوحه کې د سولې پروسه د طالبانو له وجې مخته نه ځي. د ده په خبره د افغان دولت له استازو سره په خبرو کې د پرمختګ په وړاندې تر ټولو غټ خنډ طالبان دي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې وروسته لاغو پیل شوې چې د روان کال په فروری کې د امریکا او طالبانو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو چې له مخه به د 2021 کال تر می میاشتې پورې بارني ځواکونه له افغانستان نوزي خو په بدل کې به طالبان د ترهګرۍ د مخنیوي ضمانت ورکوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د ملیحا میرزاده نواری د لوریدونکو ورزو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا په ډیرا اسماعیل خان کې دا غدریو کسانو مړی موندل شوی دي چې د لټون عملیات یې نن په درېم ورځ هم روانو. دا کسان د نومبر په 9 سی آر بی سی نیر تا د چنگچی لوډر د پریوتو لوجی غورځېدلی وو، هلته لادرکه شوي وو. د دې درېو کسانو مړو موندل کېدو سره په پېښه کې د مړو شمېره 22 ته رسېدلې. په چنگچی کې ټول 23 کسان ناست وو، یو واده ته روان وو. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
د ډیرا اسماعیل خان په روې تحصیل سړه ګرا سیمه کښې واده ته روان چنگچی لوډر نیر ته د پروتو په نتیجه کښې 22 ښځونه او ماشومان وژلي دي. دا پېښه سرنګ مخې ته روغله. په دغه حواله سره د ریسکیو 112 ډیرا اسماعیل خان ترجمان اعزاز محمود مشال ریډیو ته وویل،
9 تاریخ ته دا چې کومه واقعه شوې ده، 4:30 نه 5 بجې په مابین کې دښتې ته یو چنگچی لوډر وه او هغه کې واده ته روان وې، ښځې وې او د بچیان وې. 28 کسان هغه کې اندر ناست وې او 29 وه چې کوم هغه ډرایور سی آر بی سی نهر نه چې کوم دی خلک پیټر سره اوبو چې باسي او اوبو ول پایپ بند ده چېرته سلیپ شوې دی او دا چې کوم دی لوډر اوبو کې پریوتی دی. چې کوم ډرایور وو هغه خو خپل ځان بچاو کو، خو چې کوم باقي کسان وې هغه اوبو سی آر بی سی مین نهر ته اندر لاړې. دې موږ کسانو 6 کسان زنده وباسل او چې کوم دی 4 چې کوم دی ډیډ باډیز ریکور شوې دي. هلته اولم ورځ باندې هغه اولم ورځ باندې چې کوم ڈیڈ باڈیز وے اگر کی تقریباً فیمیل وے 10 تاریخ تبیا مجھ سے کم دے دو مرج بیا آپریشن ہوتا پارا شروع کو نو ال تچ مجھ آپریشن شروع کو نو ال تا مجھ 15 ڈیڈ باڈیز بیا ریکور کرل. اگر کی چی کم دے مختلف ایج بچان وے 2 کال 4 کال 5-7 او چی مشر خجے وے او زوان پیر بجن کئی وے.
نن چی کم دے مجھ ٹیم سہر وقتی ال تا ریسپانس کرے دے 11:30 بجے قریب یو ڈیڈ باڈی ریکور شو. اگر درے چی کم گم شدہ وے او بیا چی کم دے تقریباً 12 بجے پورے چکم دے نو ڈیڈ باڈیز وطل دغ حادثے کی ٹوٹل دب دب 22 کسانو چکم دے ڈیڈ باڈیز مجھ ریکور کرے دی.
اعزاز محمود دا ہم اویل چھ دے ڈیرہ اسماعیل خان دے جغورن ادارہ یو یو دوا دوا پا سی آر بی سی نیرک شے دے درے بے دارا کا ما شومانو چھ عمرنا یہ دے آتنا دے لاس کالونا پا مانک شیوی دے مڑی مندلو ناورستے دے دو اخپلوانو پا حوالا کری یہ دی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د پاکستان خارجه وزارت وایي تیر ماښام د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره د یو لوړ پوړي پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی. د خارجه چارو وزارت لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ظریف به د خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره د پلاوی په کچه مذاکرات کوي چې پکې به په دواړخیزه سیمه ایزو نړیوالو چارو خبرې کېږي. جواد ظریف به وزیر اعظم او د پوځ مشر سره هم ویني. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي چې نن به په اسلام آباد کې د ایران او پاکستان ترمنځ د پلاو په کچه مذاکرات کیږي. تیر ماښام د یاد وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي په دې مذاکراتو کې به د ایران لخوا د پلاوی مشري د هغه هیواد د خارجه چارو وزیر جواد ظریف او د پاکستاني پلاوی مشري به د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي. په خبر پاڼه کې د دې مذاکراتو د ایجنډې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د نومبر په 10 وفاقي وزیر او په پارلمان کې د خارجه چارو په اړه د قائمه کمیټې غړی سید فخر امام وایي چې ایران سره د پاکستان اقتصادي کلتوري او مذهبي رشتې دي. د ده په خبره په دې مذاکراتو کې به په سیمه کې امن مرکزی ټکی وي او زیاتوي.
اس خطے میں ہمیں تو امن چاہیے، بارڈر چاہیے.
مونگ تو خو دا محل پسی میں کی دا امن ضرورت ہے، مونگ تا نظم پکار دے. زمونگ دا حیواد دا خواہش دے، دا حکومت دا حسد دا چپ تیرو وقتونو کی ہر سیم شوی دی شوی بوی. نور مونگ تا امن پکار دے چپ پاکستان کی سرمایہ کاری بوشی او حیواد کی یودا سی ماحول جوشی چی بہرنی سرمایہ کاران راشی او ایران کو زمون گواندے حیواد دے.
اور پھر ایران تو ہمارا ہمسایت ہو.
د فخر امام په خبره ایران سره د هغه ګیس د پایپ لاین په اړه به هم په مناسب وخت کې مذاکرات کوو چې په 2018 میلادي کال کې دواړو هیوادونو لفظنامه کړې وه، خو په 2019 میلادي کال کې په ایران د امریکایي مالی بندیزونو نه پس پاکستان د هغه لفظنامې نه ووتو. خو تهران کې د پاکستان پخوانی سفیر آصف خان دورانی د نومبر په 10 له مشال ایډیو سره په خبرو کې د دې سفر وخت مهم وبللو او د ایجنډې په اړه زیاته کړه. د رسنو د راپورونو له مخه د ایرانی وزیر خارجه سره په دې پلاوي کې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی محمد ابراهیم طاهریان هم ملګری دی. پاکستان ته د ښاغلي طاهریان د لومړي سفر دی. که څه هم ایران د سپتمبر د میاشتې په دوحه کې د روانو بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ کړی، خو د راپورونو له مخه د تیر ګل په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی ډیبرا ډیون سره په یو ملاقات کې طاهریان له تیرو درو میاشتو راهیسې په افغانستان کې پر مخ زیاتېدونکي تشدد باندې اندېښنه څرګنده کړې وه. د پاکستان د خارجه چارو له خوا خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې جواد ظریف به د وزیر اعظم عمران خان سره هم ویني. که څه هم د پاکستان له خوا خبره شوې خبر پاڼه کې د ایرانی وزیر خارجه د نورو پاکستانی حکومتي او امنیتي چارواکو سره د ملاقاتونو ذکر نه دی شوی، خو د نومبر په 9 په تهران کې د ایران د خارجه چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده په خپل هفتواره خبری غونډه کې او جواد ظریف په خپل ټوټر پاڼه د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د ملاقات ذکر کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
پاکستان میډیکل ایسوسی ایشن د نومبر په 9 په خپل یو بیان کې د پاکستان په حکومت غږ کړی چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د احتیاطي لارښوونو په عملي کولو کې سختي راولي. په پاکستان کې ډاکټران وایي په هیواد کې د کورونا وایرس د دویم څپې له وجې او ځل بیا په روغتونونو کې د دې وایرس ناروغان زیات شوي دي. تفصیل د فرخند اسد ناورو.
د پاکستان میډیکل ایسوسیشن لخوا دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې په پاکستان کې د کورونا وایرس په دویمه څپه کې د مثبتو کیسونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. پی ایم ای په خپل دغه بیان کې دا هم ویلي باید حکومت ته دغه وایرس د مخنیوي پر احتیاطي لارښوونو یا ایس او پیز کې سختي راولي او په ټولو ځایونو کې د ماسک اچول ضروري وګرځوي. د ایبټ آباد د جینکو د میډیکل او ډینټل کالج پرنسپل او د پاکستان میډیکل ایسوسیشن منتخب مشر پروفیسر ډاکټر سلمان اسلم کندی د نومبر پر 9 مشال ریډیو ته ویل دوی په هیواد کې د کورونا وایرس د مخ په زیاتېدونکو ناروغانو اندېښمن کړی دي.
بالکل عمل نہ کی لگیا رہے پر ایس او پی نو حکومت تو پکار دے کنا چلے گا فائن پکی دی ماسک دے منڈیٹری کی گلو دے منڈیٹری کی اور دا ٹول ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے خلاص کری دی نام غلط دا پکار دے چھ سنگا مونگا پا نیٹ پان دی تی تخول سبق آنا دے بہتر طریقہ کار دی شادی ہال دے مند کی لگا سب پریکاشن سو دے علی کر
دے. کرونا وائرس پر اڑا دا پاکستان دا سرکاری ویب پانی دے نویمبر پر لسما ورکری چی پتول ہے واد کی پتی رسلی رشت ساتون کی دا کرونا وائرس له وجې درویش کسان مړ شوي دي چې له دغې سره په پاکستان کې د کورونا وائرس له وجې د مړو شمېره 9000 ته رسیدلې ده او په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې 14 مثبتې پیښې رپورټ شوې دي. مړخوا د خیبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو د سازمان مشر ډاکټر رضوان کونډي د نومبر پر 9 مشال ریډیو تول په هیواد او خیبر پښتونخوا کې په روانه میاشت کې د کورونا وائرس له وجې ځینې نور ډاکټرانو په روغتونونو کې د صحت عملی یو شمېر غړو ته کورونا وائرس لګېدلې.
اکثر پروٹیکٹیو کس چکن جگہ ڈاکٹر یا میڈیکل اسٹاف اپنے پیسوں بن یا کوڈینیشن بنائی تو ملاشی ہوئی ہو حکومت سے دلچسپی نہ
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې پر خپل ویبپاڼه د نومبر پر لسمه ورکړي چې په صوبه کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمېره 3,343 ته رسېدلې او څه باندې 38,000 کسان دغه وایرس سره رکېتلي دي. د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس نه ډاکټر لیاقت خان چې له کورونا وایرس سره رکېتلې د نومبر پر لسمه مشال ریډیو ته وویل، اوس د صوبې په روغتونونو کې یو ځل بیا د کورونا وایرس د ناروغانو شمېر په زیاتېدو دی. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه د نومبر پر اتمه په پېښور کې خبریالانو ته ویلي وو، کوشش یې دی چې د صوبې د ټولو روغتونونو د کارکوونکو عملی لپاره سامانونه ورکړي. نوموړي په دغه وخت وویل، دوی د صحت لپاره سناسه 15 ارب روپۍ مختص کړي دي چې د دغې زیاتره برخه به د کورونا وایرس پر مخنیوي لګول کیږي. دا وخت اسلام آباد ترڅنګ د پنجاب او خیبر پختونخوا په یو شمېر ښارونو او سیمو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سمارټ ټولبند هم لګول شوی دی.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي، لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف د زم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر په کراچۍ کې د گرفتاری په پیښه کې د ایس آی او رینجر ځواک د کراچۍ څانګې د افسرانو د خپلو دندو نه د لرې کولو په عمل د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د پوز د پلټنو او د دې کاروایۍ ستاینه کړې ده، خو د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د پلټنو رپورټ په ردولو سره د خپلو اندېښنو څرګندونه کړې. تیر ماښام د پوز او ماړیکو څانګې آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې که څه هم د کیپټن صفدر نوم نه دی یاد کړی، خو ویلي دي چې په 19 اکتوبر سهار وختي د شوې پیښه پلټنې یې د پوز د مشر په امر وکړې او په پیښه کې د سند پولیسو د مشر د تحفظاتو په رڼا کې پلټنې مکمل کړې شوې دي. تفصیل د غلام غاز په رپورټ کې اورو.
د پاکستان پوز د ریټایرډ کیپټن صفدر د نیولو په پیخه د سند پولیسو د مشر د تحفظاتو پلټنې مکمل کړې دي او په کراچۍ کې د آی ایس آی او رینجرز ځواک چارواکي د خپلو دندو څخه لرې کړي دي. په دغه اړه د پوز مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې که څه هم د کیپټن صفدر نوم نه دی یاد شوی، خو په دغه کې ویل شوی دي چې د 13 او 19 اکتوبر ترمنځ د شوې پیخې پلټنې د پوز د مشر په امر کړی دی. د خبرپاڼی تر مخه د سین صوبې د رینجرز ځواک او آی ایس آی متعلقه افسران د محمد علی جنا د مزار د بے حرمتۍ له امله د اولسی جذباتو د فشار په وجه د خاص کیفیت سره مخامخ شوي وو او د قانوني اقداماتو په کولو کې زیات جذباتي شوي وو. د پوز لخوا د کیپټن صفدر د نیولو او په پولیسو د فشار اچولو د پیخي د پلټنو د مکمل کولو په اړه د دې خبر وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تیر ماښام په گلګت بلتستان کې د یوې جلسې پر مهال د پوز د دې ګام ستاینه کړې ده.
میں نے مطالبہ کیا تھا چیف آف آرمی سٹاف سے کہ وہ انکوائری کرے اور ایکشن لو.
ما د پوز د مشر نه د دغه پیخي د پلټنو او د ذمہوارو په ضد د کاروایي غوښتنه کړې وه. نو ماته دا زیر را رسیدلی دی چې د پوز مشر پلټنې هم کړې دي او عملی کاروایی هم کړې ده. مونږ ته د دې ګام ستاینه پکار ده. داسې کارونو سره د ادارو په عزت کې اضافه کیږي. جمهوری طریقه هم دا ده چې د چانه هم غلطي شوی وي د هغې پلټنې پکار وي او د خطا کوونکو په ضد کاروایی کول پکار وي.
جمہوری طریقہ کار یہی ہے کہ جو بھی غلطی ہو اس کی تحقیقات ہو اور اگر کسی سے غلطی ہوا ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے.
خوب بلی خواتا دا مسلم لیگ نون رہبر او دا کیپٹن صفدر سخر نواز شریف دا یو ٹویٹ دا لاری دا پوز لخوا شوی دا پلٹنی رد کری دی او هغه ویلی دی چې د لاندینی افسرانو په قربان کولو سره د اصل ذمہوارو د بچ کولو هڅه شوې ده. د مسلم لیگ نون یو بل مشر خواجه آصف د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلی دی چې که د پلټنو دغه راپور په مکمله توګه په ډاګه کړی شي نو کېدی شي د پوز لخوا په دغه پلټنو د نواز شریف عدم اطمینان ختم شي. خو بیا د پاکستان جمهوری تحریک د ویاند میا افتخار حسین لخوا په خپور شوي بیان کې د پوز لخوا د کیپټن صفدر د نیولو د پیښې د پلټنو عمل د جمهوری قوتونو یو بریا بللې شوې ده. د نواز شریف زوم کیپټن صفدر د اکتوبر په 13 په کراچۍ کې د پی ډی ایم د جلسې وروستو سحر وختي په داسې حال کې له هوټل څخه نیول شوی و چې خپله میرمن مریم نواز ورسره هم په کوټه کې موجود وه. هغه وخت د سند حکومت ویلی و چې نیم پوځي ځواک رینجرز د سند د پولیسو مشر د شپې پر مهال په زور د ځان سره بوتلی و او د کیپټن صفدر د نیولو لپاره یې پرې فشار اچولی و چې بیا وروستو د سند پولیسو لوړپوړو افسرانو د استعفاګانو ورکولو او د چوټۍ کولو غوښتنه هم کړې وه. خو د پوز د مشر لخوا د پلټنو د امر وروستو یې خپلې چوټیانې ځنډولې وې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پېښور یو اوسیدونکی وایي چې په زوی یې په سکول کې تشدد شوی استاد سخت وهلی دی. نوموړي زیاته کړې استاد یې زوی ته د سزا ورکولو له امله ناوخته ورتګ یادوي، خو د سزا له وجې بچي ته ذهني او جسماني زیان رسېدلی. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي حکومت په سکولونو کې د سختو سزاګانو پر ضد قوانین په سمه توګه نه عملي کوي او د ملزم د معلف کېدو له وجې دا ډول پېښې مخې ته راسي چې له وجې د ماشومانو تر څنګ تعلیمي نظام ته هم زیان رسیږي. خو حکومتي چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب قانون له مخې په سکولونو کې په سزاګانو بندیز دی. تفصیل په دې رپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې د زده کوونکو پلرونه او د تعلیمي او قانوني چارو پوهان وایي حکومت دې په سکولونو کې د استادانو لخوا د زده کوونکو وهلو او ټکولو مخنیوي لپاره قوانین په سمه توګه عملي کړي. دوی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د پېښور یو اوسیدونکي د نومبر په 10 مشال ریډیو ته د نوم نه خپرولو په شرط وویل، څو ورځې وړاندې دغلته د سکول استاد یې زوی سخت وهلې ټکولې او استاد یې زوی ته د سزا ورکولو له امله ناوخته ورتګ یادوي. نوموړي زیاته کړه چې د وهلو ټکولو له وجې ماشوم ته ذهني او جسمانی زیان رسیدلی.
زمونږ د ماشوم د چې د شپې ودو نو اړخ اړولو غنا وخت چې کوم وخت اړخ اړولو نه دی چې د پین مو د شوي د بهش نه دی کړي په خوب کې، نو بیا د مور چې د کتلې شیره د ولې وشناره کې نو هغه چې بار هر کمیس مس ولو چت کړي نو بملا باندې د غین سپورټس او د سټیکر د سی په خوب باندې ټول اگزامین ول کړي نو ټول بیا را پاسولې دي. نو په خوب کې هر ویل چې یو ویل مو هغه ماته فیل چې به هر وینه او که چې د هلو ویل نو دینه بر زیات وامه، نو هغه منټل ټارچر کړي او فزیکلی هم فار زیات وهلو.
د پاکستان د نورو برخو په سیر په خیبر پختونخوا کې هم اکثره په سکولونو کې د زده کوونکو د وهلو ټکولو یا هغې ته د سختو سزاګانو ورکولو خبرونه مخې ته راځي. د 2018 کال په جون میاشت کې د ګلګت بلتستان په غزر ضلع کې د ښوونځي یوې زده کوونکي د کورنۍ لخوا تور پورې شوې وه چې د یوې استادې د وهلو ټکولو له وجې مړه شوې ده. د تعلیمي چارو په عمر اورگزی وایي چې په سکولونو کې د سختو سزاګانو له وجې اکثره زده کوونکي سکولونه پرېږدي او یا د ویرې له وجې په زده کړو کې ډېر رستو پاتې شي.
کنن موږ وګورو څه د پاسه 1.5 لک ماشومان په خیبر پختونخوا کې سکولونو نه بهر دي، او بیا چې کوم پاتې ماشومان دي په سکولونو کې چې کوم راځي او سبق وایي، او هغه سره چې بیا دا قسم زیاتی کېږي نو یقینا ماشوم مینټلي هم په هغه باندې اثر پرېوځي او فزیکلي هم پرېوځي، ماشوم د سکول نه لارې جدا کی.
عمر اورگزی زیاته کړه چې ګڼ زده کوونکي او یو استاد گرانی مالی او کورنۍ مسئلې د استاد د کور او سکول ترمنځ فاصله هم هغه وجوهات دي چې له وجې استاد په ماشوم گزار وکړي او یا هغه ته سخت سزا ورکړي. خو بیا په باجوړ کې استاد عمر خطاب وایي چې اکثره زده کوونکو ته سزا د هغوی د غلطیانو له وجې ورکول کېږي، خو استادان د خپلو ذاتي مسئلو له وجې زده کوونکي نشي وهلی.
استاد چې کوم دی نو قطعی داسې نشي کولی چې مطلب دا دی هغه خپل یو بچی لکه په کور کې کوي یا د غوی ده سکول کې وي بچی، نو هغه به چېرته خپل بچی داسې بې ځایه دغه ونه وایي، خو خامخا د هغه نه غلطي شوي او غلطي چې کوم دی زما د نظر مطابق یو فیرنۍ بلکې بار بار د
د خیبر پختونخوا کابینې د 2018 کال په اپریل کې د صوبې په سرکاري او شخصي سکولونو کې زده کوونکو ته سزاګانې ورکول غیر قانوني ګرځولو لپاره یو بل منظور کړی و چې له مخې یې مجرم ته 500,000 روپۍ جرمانه او د 6 میاشتو قید سزا کېدای شي. په پېښور کې وکیل فضل خان اډوکیټ وایي چې د پاکستان د قانون له مخې په سکولونو او دینی مدرسو دواړو کې زده کوونکو ته په سزا ورکولو بندیز دی.
پاکستان چې کوم قانون دی، پاکستان پینل کوډ 1860 چې کوم قانون دی، دې کې یو سیکشن دی 89، د دې مطابق پیرنټس ته، ټیچرانو ته، وارډس او ګارډین چې کوم یو وي هغوی ته دا اختیار و چې د 12 سال نه کم ماشومان که دا غی د تربیت لپاره دی دا وحی جسمانی هلکه پلکه تشدد پی کوي نو دا دی ته اجازت دی. دغه سیکشن نو دا چیلنج شو اسلام آباد های کورټ کې، او اسلام آباد های کورټ بالکل وویل چې دا غلط دی، دا دی منسوخ شي. زیات واقعات شو چې هغه کې به ایون ماشومان تشدد نه یا کمړه نشو، نو ذهنی طور باندې با جسمانی طور باندې با بالکل مفلوج شو. هر کال به تقریبا 35,000 کم و بیش ماشومانو سکولونه پریخول.
اسلام آباد های کورټ د 2016 کال په فروری کې د یوې اوریدنې پر مهال زده کوونکو ته د مور یا پلار، سرپرست او استاد لخوا په سزا ورکولو بندیز لګولی و، خو دا بندیز یوازې په اسلام آباد کې عملي شوی دی. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو ډایریکټوریټ یو مشر ملک مقصود مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د 2018 کال د ماشومانو د خوندیتوب د قانون له مخې په سکولونو کې هم زده کوونکو ته په سزا بندیز لګول شوی او دا تر ډیره حده عملي کیږي. ملک مقصود زیاته کړه که په سکول کې په زده کوونکي تشدد وشي یا غته سزا ورکړل شي نو له دوی سره په مفت یا وړیا نمبر 0800111800 رابطه کولی شي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د 2016 کال په مې کې اسلام آباد های کورټ ته ویلي وو چې زده کوونکو ته په سکولونو کې د سزا ورکولو پر ضد کابینې د یو بل منصوري ورکړې ده او پر دې به ډېر زر په پارلیمان کې بحث کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د عوامي نېشنل ګوند مومندو څانګې د یو لاریون لاري له حکومت غوښتنه کړې چې مومندو جلال آباد ترمنځ ګورسل یا ګوسړی کنډاو لار دی نه یوازې د تجارت بلکې د خلکو د غم خادې لپاره مخلاصه کړي. دی پرون د کوزو مومندو نه د سیمې د عام ولس په ګډون لاریون کړی و تر کوډه خېلو تللو وروستو اغلته غونډه وکړه. د دې لارو پرانیستو ژمنې وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وړاندې سوسو واري کړي. تفصیل د شانواز ترگزی پر رپورٹ کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند مومندو لخوا پرون د پاکستان او د افغانستان تجارتي لارې ګورسل د نه پرانیستلو په ضد د پولې پورې لاریون کړی او غوښتلی دي چې دغه لار باید خلاصه شي او که داسې ونه شي نو دوی به بیا هم په دغه ځای کې درنا ورکوي. د دغه لاریون مشري د یاد ګوند محمد مشر او د صوبای سیملی غړي نثار مومن کوله.
هغه زما تاریخي لار، هغه زما د ټول ژوند دارو مدار، زما د شپږ زرو کلن تاریخ چې زما د دې سره تړلی وو، د دې تګ را تګ سره او هغه لارې راته خوندي کړې ده، نو زه مجبور شوم چې زه په خپله لاړ شم او په دغه ځای کې زه د احتجاج پیل وکړم.
د نثار مومن په مشرۍ کې د سیمې د ګوند او د عامو خلکو لاریون چې کله د کوزو محمود نه خپل منزل ګورسل او یا ګوسړی کنډو نه وړاندې بهای ډاک ته ورسید، نو د پولیسو لخوا ورته وویل شو چې وړاندې د سیکورټي ایشوز دي او باید وړاندې تلونکي هم دلته ایسار شي. خو تلونکي خلک بیا هم روان شو او په کوډاخیلو بازار کې پړاو وکړ. هغلته د سیکورټي ایشوز په حواله نثار مومن په حکومت غږ وکړ.
یو طرف ته تار خورې چې دا زما بارډر دی، بل طرف ته ما ته په لار کې خنډونه چې او ودرېږي چې نه مخکې به نه ځي او دلته چې دی نو حالات ښه نه دي. چې دا حالات ښه نه وو، دا تار پکې څنګه خور شوی دی؟
هم په دغه ځای کې موجود د پولیسو د مشرانو نه مې وپوښتل چې د سیکورټي کوم رقم ایشوز دي، خو دوی څه ځواب رانه کړ. ګورسل لار په کال 2011 کې هغه وخت بند شوی و چې وسلوالو په دغه لار تیریدونکې یوه لاری او یا مال وړونکې ټرک په اور سیزلی و او له هغې پیښې وروسته په دغه لاره کاروبار بند شو. دغه لاره د محمود را نزدې جلال آباد ته تیره شوې چې د خلکو په وینا نه خو پکې سخت غرونه شته او زیاتره لارې هواره ده. د خویزو اوسیدونکي یو سماجي کارکوونکي تفسیر خان مومن د لاریون ګډونوالو ته په خپله وینا کې وویل:
زمنګ ماشی قتل عام شروع دی، زمنګ بچی چې راوی شي نو هغه ځي بلاور کې په پینډۍ کې وږي خرڅوي. که دا لاره موږ ته کولا وې نو زمنګ بچی به په همدې ځای باندې وې. ښه په اسانه باندې په دې باندې تجارت کېږي، هیڅ مسله پکې نشته دی، نه د سیکورټي مسله شته دی، نه کومه بله ایشو شته دی. نو زمنګ پر زور مطالبه ده چې دا لاره موږ ته کولا وکړي او انشاءالله که کولا وې نه کړله دا احتجاج به زمنګ جاري انشاءالله.
په دغه لاره به چې کوم خلکو کاروبار کوو نو دوی وایي چې د ګنداو محمودونه تر د جلال آباد پورې نان سټاپ او یا بغیر له کوم رکاوټه دغه لار د څلورو ګنټو سفر نه زیاته نه ده، نه خو پکې څه غرونه شته او نه پکې کومه داسې بله مسله. په محمود کې د دغه لارې د کاروبار دپاره په کوډاخیلو منظرې چینه آټا خویزو او میا منډۍ کې لوی لوی اډې هم په پخوا وختونو کې جوړې وي چې د پېښور چارسدي او مردان پورې خلکو به پکې روزګارونه کول، خو اوس دغه منډیانې شاړې شوې دي. فضل خالق خویزه د آټا اوسیدونکي دی او دوی هم دغه ناستې ډلې ته وینا کړې ده:
دا زما د صوبې د کی پی کی دا هم ګټه ده چې دا ګیر زما کولاو شي. نورې لارې ډېرې جدا تللې دي، زما د ترانسپورټر ګټه ده، تیل به کم سوځي، خرچه به کم کیږي، وخت به کم لګي او یو خلاصه لاره ده. نو موږ د دې په پلاویدو په کوشش کې نن چې کم دی د دې آغاز وکړو.
دغه لارې د پرانستې غوښتنه په موجوده حکومت کې د ناست قومي او د صوبایي سیملۍ د غړو هم ده. په جولای 2013 کې انتخابات کېدل، وفاقي حکومت یو اعلان جاری کړو چې د ګورسل په شمول نواپاس او نورې لارې به هم په دغه میاشت کې خلاصې شي، خو د انتخابات وروسته دغه نیټه هم د دغه کال اگست میاشت ته واړوله. وزیر اعظم عمران خان او وزیر اعلی خیبر پختونخوا چې هر کله محمود ته ورغلي د ګورسل لارې د پرانستې ژمنې کړي، خو لا هم نه دي عملي شوي. پرون د عوامي نشتل ګوند مشرانو دا هم وویل چې که په دوه میاشتو کې دا لاره خلاصه نشوه نو دوی به بیا هم په دغه ځای کې درنا ورکوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، کوډاخیل.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو ورې وخت شوه دی استونی سي خبرونه د کرخې په غاړه. د دې خبرونه قربا شاهین بنیرې د خبرونه د تمنګنن په تکراری بڼه خبرو. د کرخې په غاړه،
د کرخې پر غاړه،
د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکې پرزونه. اوریدونکو، نن د پښتونخوا په یو مهمه سیاسي موضوع باندې بحث کوو. پرون د پاکستان د کورونو چارو وزیر بریګیډیر ریټایرډ اعجاز شاه او د دفاع وزیر پرویز خټک سره د ځینو صوبایي وزیرانو باچا خان مرکز پېښور ته ورغلي وو او هلته بریګیډیر اعجاز شاه صاحب په خپل متنازع بیان باندې د عوامي نېشنل ګوند نه معافي غوښتې ده. سمود وړاندې په سوشل میډیا یو ویډیو خپره شوې وه. په هغه ویډیو کې بریګیډیر اعجاز شاه صاحب یو رنګ مسلم لیگ نون ته دړکه ورکړې وه. ورته ویلي وو چې که په فوز د نیوکو نه ډډه ونه کړي نو څنګه چې د عوامي نېشنل ګوند په کارکنانو د طالبانو مخالفت هغې کوو، د هغې په مخالفت کې پیغې بریدونه وکړه، نو داسې به د دوی سره هم وشي، داسې یو دړکۍ ورکړې وه. خو پرون بریګیډیر اجازه صاحب په باچا خان مرکز کې وویل چې زما دا بیان چې دی په ناسمه توګه باندې وړاندې کړل شوی دی، سم نه دی وړاندې کړل شوی، او که زما په خبرو باندې د چا زړه ازار شوی وي زه پې معافي غواړم. دې سره دام د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند له زرو ډېر کارکوونکي، د دې فعالان او د دوی مشران چې دي په ترهګرو بریدونو کې وجل شوی دي. دا غي نرستو په سوشل میډیا باندې په دې باندې بحث شروع شو، دا پښتنې راولاړې شوې چې آیا دا د ریاست ماپی دا او که دا د بریګیډیر اجاز شاه صاحب ماپی دا. او دغې سره دا مو شو چې د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وې چې مونږه اسلام آباد ته په یولسمه نیټه، یعنی د نومبر په یولسمه کم احتجاجي لاریون کوو، هغه احتجاجي لاریون چې دی هغه به مونږ اوس نه کوو، ځکه چې اجازه صاحب معافي وغوښته او مونږ د پښتنو روایاتو مطابق دوی له معافي ورکړه. ورسره ورسره دوی د انکوایري کمیشن خبره کړې وه چې یاره پلټنې دي وشي، د دغه بیان او رښتیا دې راڅرګند شي، نو دوی د دغه انکوایري کمیشن یا ټروت کمیشن چې ورته وي چې د دغه غوښتنې نه هم مونږه لاس پسر شوی و. دین رستو څنګه چې ما وې ډیر باسونه کیږي په دې موضوع باندې، نو موږ به هم باس کو او د دې یو انالیسس بکو، یو تجزیه به وړاندې کوو. موږ سره به په دې خبرونه کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک صاحب برخه اخلي. زمونږ دویم قدرمن میلمه به د پښتونخوا اولسي تحریک مشر او د پښتون ژغورنې غورځنګ مبارز ډاکټر سید عالم محسود صاحب، او موږ سره به په دغه موضوع باندې د بحث لپاره د خبرو لپاره د سیاسي چارو کارپو ډاکټر درویش اپریدی صاحب هم برخه اخلي. دا وخت سید عالم محسود صاحب د ټلیفون په کرخه دي، ته به هرکلی وایو. محسود صاحب تاسو ستړي مشوې هم په خیر؟ ډېره مهرباني. محسود صاحب ړومبی دا یو راپور اورو پرون چې باچا خان مرکز ته بریګیډیر جاساس صاحب او پرویز خټک صاحب ورغلی دي، نو په دغه اړه باندې له پېښور شبیر جان زموږ همکار دغه مونږ راپور راکړي. دا راپور اورو بیا راځو په دې باندې باس.
پېښور باچا خان مرکز کې شوی دغه جرګه کې د پاکستان د داخله چارو وزیر ریټایر بریګیډیر اجاز شاه نه علاوه د دفاع وزیر پرویز خټک او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف یو شمیر نور مشرانو هم ګډون وکړو، او دوی د عوامي نېشنل ګوند د ټولو پښتنو او د هغه چانه چا چې د ترهګرۍ جنگ کې تر دې دمه قرباني ورکړي په خپل بیان بخنه وغوښته. ریټایر بریګیډیر اجاز شاه وویل چې د مقصد بالکل هم دغه نه و کوم چې عوامي نېشنل ګوند مطبوعاتو یا نورو اورېدونکو د ده د خبرو نه اخیستی و، نو ځکه دوی ټول د جرګې په شکل باچا خان مرکز ته راغلی دي.
سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جو کنٹیسٹ آپ سوچ رہے وہ ایسا نہیں تھا، اگر ایسا ہوتا تو میں آج ادھر نہ آتا.
دا ټول وړاندې خو زه تاسو ته دا وایم چې کوم تاسو سوچ کوئ دغه مقصد زما نه وو، که داسې وو نو زه بنن دلته نه راتلم. ما دغه ویل نه دی، نو ځکه دلته راغلم نو بس میډیا هم دومره وګوره چې موږ جرګه راوړه او د دوی مننه کوو چې مونږ له عزت راکړو، او خو په خوشحاله یو بل سره د ملاویده وروستو واپس ځو، او هیڅ ټینشن نشته دی او د ټولو نه بخنه غواړم. په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري می افتخار حسین د چا د زوی چې هم په دغه لنجمن بیان کې وزیر داخله ذکر کړی و، مشال لیډو ته وویل چې دوی دا جرګه قبوله کړې ده، او یو لسم نومبر اسلام آباد په لور اعلان شوی احتجاج پریکړه هم واپس اخستې ده.
بالکل تاسو ته پتورې پرویز خټک صاحب راغلی و، اجاز شاه صاحب راغلی و، نور وسره شپږو ملګري نور هم راغلي، او هغوی په دې نیت راغل چې کومه خبره تاسو وایي دا ما کړې ده نه، خو که د چا زړه ته مطلب ازار رسېدلی زه د هغې بخنه غواړم، او مونږ د هغې دا جرګه قبوله کړه، او د یولسم تاریخ چې کوم پروګرام و نو هغه د دې د احتجاج دپاره مونږ کړی ختم شو. هغه وایي چې خلک په دې خبره پوه شوي نه، ما ویلي نه دي ځکه زه راغلی، خو بیا هم که فرض کړه په دې باندې چا زړه ته ازار مې رسېدلی زه د هغې بخنه کوي، نو زما خو یې نوم شته، زما د شهید زوی خبره وه، بیا د جی بلور صاحب او د دې خاندان خبره وه، بیا د ټولو پښتنو د شهیدانو خبره وه، او په دې خطه کې ډېر زیات شهیدان دي، د پارټۍ نه علاوه، د این پی نه علاوه، د ټولو خلکو زړه دردېدل، ځکه مونږ وایو چې د باچا خان د کور ته دی راشي، او دې دا وایي چې دا کومه نیرېټیو وه، نو دا چې ما ویلي دا غلط دی او دا بیا خبره ټیک.
د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر ایمل ولی خان د جرګې وروستو وویل چې دغه بیان وروستو چې د دوی کمی دوه غوښتنې وې د هغې نه لاس پسر شوي دي.
هماره دو ډیمانډز ده، ایک ہمارا ڈیمانڈ یہ تھا کہ جو وزیر صاحب تھے وہ استعفی دے. ان کے آنے پہ انہوں نے معذرت بھی کی.
زمون دو غختنے وی یو چدا وزیر صاحب دے استعفی ورکڑی خو پدل تراتلو دی بخنه غختا نو د حقیق پل غختنه نمون ورستو شو. دوی غختنه زمون د انکوائری کمیشن وا. دغه انکوائری کمیشن چې د صد پاره مون غختو هغه دوی خپخ کار ویل چې هغه وخت کم شهادتونه ورکړی شوی وو هغه د دې ریاست لپاره ورکړی شوی وو هغه د دې ملک لپاره وو او هغه کې د هر چا برخه وا. او دوی دلته پراتلو د عوامي نیشنل ګوند د چوکاټ نه د ټول قوم په وړاندې د دې سپیناوی هم وکړو.
پلیٹ فارم سے پورے قوم سے اس چیز کی وضاحت بھی کی ہے.
دا پام وردا چې سورج وړاندې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر ریٹائر بریگیڈیئر اجاز شاہ د مخالفو ډلو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم یا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ دا جلسو او په هغه بیانونو پکم کې چې دوی د پاکستان په سیاسي عمل کې د اسټابلیشمنت تلاسوهنی خبرې کوي پر دې عمل کې خپل یو بیان کې ویلی وو چې عوامي نیشنل ګوند او د دې غړي زکه د طالب وسلوالو په نخ وو چې دوی د ترهګرۍ پر ضد وو او د طالب وسلوالو مخالف وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مسعود صاحب تاسو واورید دا بیان مو واورید د خبرې مو واورید زه بخپله پوښتنه نه وکړم بس تاسو د کمنټس او تاسو د تجزیه د پاره به وایم چې تاسو دې بیان ته دې خبرې ته دې فیصلې ته څنګه ګورئ.
مدعا د مدعی او د مطالعې ترمنځ خو مسله غوښته شوه په دې کې چې نه وایي البته د دوه نقطې چې کومې دي چې په کوم کې دا وایي چې دا د پاکستان د پاره دا پښتانه قربان شول یا د دوه یا زره خلک قربان شو یو دغه نقطه او د دویم دغه نقطه چې انکوایري یا پلیس کمیشن د دې لپاره اجازه یې خبره کول غواړم.
ښه
خبره دا ده چې دغه دوه او یا زره چې دې ښایي اصل کې د دې نه زیات دي او په دې دوه او یا زرو کې د پنځو شپږو زرو نه زیات کوښښانه دي.
ښه
او په دې کې هیڅوک د دې لپاره نه دی وجهل شوی چې کله په پاکستان کې مصیبت راغلی او د میدان ته راغلی او چې او زه د ستا سره جنګېږم. دا څوک که مشرانو که وکارخانو زموږ د سواد کړي زموږ جرګې وي که زموږ ګجرې وي که زموږ جماعتونه وو که زموږ جنازې وي که زموږ مشران وو که زموږ سیاسي کارکنان وو که زموږ ارمی ډوکرسکود وو که زموږ پاچاخان چوک وو په دې باندې یلغار شوی وو. دا خپل سبکونو خپل کاروبار خپل پیښو د کلي وو په هغه کې قتل شول. دا د پاکستان د ریاست د وجه نه قتل شول.
ښه
نو ځکه چې د دې کله کمیشن خبره کوو نو دغه انکوایري کمیشن یا چوت کمیشن کم از کم موږ نه دی غوښتی چېرته نو دا چوت کمیشن او انکوایري کمیشن د دې حل به ادا شي. ګوره د چوت کمیشن خو حمید رحمان کمیشن هم وکړه. چوت کمیشن خو انتخابات کمیشن هم وکړي. چوت کمیشن خو د اوس ارمی پبلک سکول چې دی هغه هم وکړه.
جو او ٹروت کمیشن خبره اوم کو دغه باندې هم خبره کو خو زویم چې بابک صاحب را سرم دی او زمونږه ډیر قدرمند سیاسي چارو کارپو ډاکټر درویش افریدی را صاحب را سرم دی دوی ته هر کلی ما ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشویم په خیر ډیر مننه جی تاسو ترازم بابک صاحب ترازم. بابک صاحب غټه پښتنه دادا چې ماپی بریگیډیر اجازه صاحب حقوق ته پرویز خټک صاحب هم راغی جرګره لا د پښتنو د روایتو مطابق اغی ته ماپی هم ورکړل شو خو او بیا احتجاج هم چې دی ولسم نومبر دغه اعلان شو چې باندې کیږي د خبره خو په مزغو کې راځي. انکوایری کمیشن کم باندې چې ډاکټر صاحب خبره کوله غم ایمل ولی خان صاحب ویل چې دغه وختنه نه هم مونږه پښاشوی دا خبره څنګه دا آیا مونږ په سم پوه شو نیو کنه تاسو سبل وضاحت کول غواړئ.
ګوره دا څه دا شاین چې انټیریر منیسټر چې کوم خبره وکړه
جی
هغه خبره خو ډېره زیاته واضح هوا چې هغه مسلم لیگ ته تمکی ورکول غوښتل او هغه مسلم لیگ تمکی مسلم لیگ ته هغه مخاطب وو چې تاسو د نواز شریف د دې بیانیې نه وروسته شهید کمیس تاسو انجام به هم قانون شل پاکه نیمې واغسته بیا زمون شهیدانو نیمې واغسته
جو
دا خو داسې خبره وه چې دا خو کنسیشن وو دا خو اعتراف وو ځکه چې وزیر داخله چې دی هغه د دې ریاست پاکستان یو ډېر اهم منصبدار دی. عوامي نیشنل پارټي د پښتنو نمائنده تحریک دی نو دا زموږ ذمه داري ده او دا خبره موږ راپورته کړه. اوس هغې رابطه وکړه چې موږ راځو د دې خبرې موږ مارکو رد کوو. خیال دار یو پښتون
شہیدان دی شہیدان سے
ڈاکٹر صاحب سو وائے پدی موضوع باندے بابک صاحب وے چې دا ټکر ولی باغ ورک او دا د عوامي نشتل ګوند یو ډیر لوی ګټه ده چې د پاکستان دومره مهم وزیران دې ته مجبور کړ چې هغه راشي وغه مافي وغواړي بلخوا چې کوم ناقدین دی هغه دا وایي چې د خلک په خپل کورونو کې په خپل کارونو کې مړ شوی دی د دې پښتنه په کار ده د دې پلټنه په کار ده د دې تپوس په کار ده تاسو څه وایي
زما په خیال زه دلته د بابا صاحب سره لږ غوندې اختلاف سره ما
جی
دا خبره خو رښتیا ده چې ان پی د تام وطن پارٹی دا او د تام وطن د ګټو د پاره ولاړ ده البته په دې کیس کې چې مونږ وایو چې دې راغلو مافي او غوښتل دا مافي د کمی خبرې غوښتل د دې خبرې آیا غوښتل چې یاره ما غلطه خبره کړې و زما خپل خطا شوې ده یا زما خبره باندې خلک پوه شي نه دي ظاهر دا خبر او کله چې زما خبره خلک نه دی پوه شي زما دا مطلب نو
ها
خو مونږ دا وایو چې نه دا د سویلې دی د اړتیا ویلې چې عوامي نېشنل پارټي د دې کارکون چې کوم ټارګټ شوی وو اسه خپل پښتانه وختي خبره وشو دا ټول پښتانه پکې ټارګټ شوی دی البته عوامي نېشنل پارټي لکه په پاکستانو کې بیخي په شخصي توګه باندې ټارګټ شوی دا او پرایم ټارګټ د ټولو نه کټ ټارګټ دغه وو نو دغه د اجازه خبره بیخی په داګه باندې د دړکې پترس کې دا خبره وکړه چې مسلم لیگ ته دړکه ورکوله خو په هغه کې رښتیا وویل چې موږ دغه کار تاسو سره هم کوو چې موږ د عوامي نېشنل پارټي سره وکړو نو دا د ریاست یو اعتراف وو اوس که اجازه راغلی وي او د ریاست په نمائندګۍ راغلی وي او دا ویلې چې یاره واقعي د ان پی سره کم کار شوی دی کم شهیدانی ورکړي دي دا د ریاست د پالیسۍ د لاندې د کار شوی دی
جی
یا د ریاست چې کوم د ستراتیژیک اساسي وي هغه دا کار کړی دی او زمونږ مطلب په ښکارا یا په پټه په ملاتړ باندې شوی دی او د دې مونږ معافي غواړو نو بیا به مونږ ویل چې اوس ښکار وشول او دغه نه نواتي ټیک او دا اعتراف ریاست وکړو اوس خو یې ځا یو مشخص یو انډیویژوال په هیڅ راغو چې ما خبره چې کوم د غلطه انټرپریټ شوی دا یا زما دا مطلب نه وو زه معافي غواړم د دې سره خو هغه خبره نه ورکیږي کوم چې رښتیا دي کوم چې عوامي نېشنل پارټي ټارګټ شوی و د کارکونو مشران شهیدان شوی دي هغه داوا په ځای پراته ده او دا غي معافي نه ده غوښته
ډاکټر سید عالم مسعود صاحب تاسو د ټروت کمیشن خبره کوله د باس مهم وورید دا د کم خلک چې قرباني شوی دي بیا تاسو وی چې ردوی دو او یا زره کسان یا دی پدی کی پینزش پیت زره چی دی پختانه دی او دوی چی دی وجل شوی دی پخپلو کورونو که و پخپلو کارونو که نو دی دا پلتنی بسنگ کی دا پختانه بسوک که دا تپوس بسوک که
کسا دادا چی دا با رشی سنگا تپوس بسوک که نو تپوس خدا منگ پول دن فرق دی او دی حل دا سدی چی دی پاکستان صرف یعنی دی پختانو پولیس افسرانو مثال دور که پیلان نو رکم افسر قتل شو رپورٹ لگے قاتل معلوم شو زمون درگی په بمونو کې واوري واوري چې دې څه پته ونه کې تر دې چې امر زمون دغه پولیس په خپل کې ځان ته څه بغیر
جو
چې دې هغه نه شي کولای نه زمون به هم نه شي کولای دا عدالتونه وو کنه دي دا اوس هم شته کنه دي دې عدالتونو د ارمی پبلک سکول سره څه چلو په دې عدالتونو د حمید الرحمن کمیشن د بنگال د ماتولو سره څه چلو کو د سیاسي پارلمان د چکم د وڅه د بوتانو د لاندې کې څه وکړم
دې کې دا پوښتنه هم ده چې آیا موږ د عوامي نېشنل ګوند نه په دې حالاتو کې په دې سیاسي حالاتو کې او په دې امنیتي حالاتو کې دا توقع کولی شو، یعنی دومره لویه تمه ته موږ ولې وساتو چې خامخا د ټولې پوښتنې به دا د ریاست مخې تقدی او د دې ځواب لکه ان پی دومره قوي ده دومره زورور ده په دې پاکستانی سیاست پس منظر کې
ګوره دې بچا خلک دې زورور دې د پاکستان د زورور دې خو دې اخر خبره نه کوم زه دا هم چې زمونږ علاج صرف دې چې دې چې ټروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن څه څه وایي چې د دنیا په اته څلوېښت ممکنه کې شوی دی چې د کم کې د پاکستان اداره ملي ملل متحد لاندې یو بې طرفه تحقیق وشي چې دا دهشتګرد جوړ کړي چا وو، دا د دهشتګردۍ په نوم باندې جنګ چې کوم و داسې شو چې زما کور زما سړک زما انفراسټرکچر زما مچل زما تعلیم زما اقتصاد کبا چا شو بغیر پاکستان
بابک صاحب ډېرې خبرې وشوه. ډاکټر درویش افریدی صاحب هم ځینې مهم نکتې راوچتې کړې او ډاکټر سید عالم محسود صاحب هم د ټروت او ریکنسیلیشن خبره وکړه د ملګرو ملتونو د سوري لاندې. څه وایې تاسو په دې باندې عوامي نېشنل ګوند څه ستراتیجي لري، څه لاره لري، څه تګلاره لري؟
مشران تنقید کئی میں عوامی نیشنل پارٹی نے داخل توقعات ساتھی عوامی نیشنل پارٹی بہر موڑ باندھے بہار موقع باندھے بہار لہجہ باندھے دا پختنو پوس گئی اور پچڑا تک پوس گئی تبھی خوشحالی کو جب جب خوشحالی کو خدا مکہ دا عوامی نیشنل پارٹی نا بغیر مخصوص انداز باندھے جیسے کوتراہی کمی کی گنتا منگ دزان نفارا رہنمائی کمی تبھی خبر منگ دیر جب خوشحالی دیتا جو اے مکہ چې دا تر اوسه پورې سورا حالات دلته تیر شو په دې باندې هو سو ډاکټر صاحب پشان او یار درویش کے پشان پوهان نه عام پښتون اولس هم په دې خبره پوهېږي چې دا د څلوېښتو پنځو څلوېښتو کالو نه کومه ډرامه روانه ده یا د پښتنو چې کومه نسل کشي روانه ده دا ډېره واضحه ده. تاسو وګورئ چې لکه د انټیریئر منسٹر چې کومه خبره کړې ده بالکل دا خو هغه یو قسم لا ریاست بیانیہ بیان کرے گا وہ سدا سے انسان نہ دیکھے گا سر غیر ذمہ دار انسان لے سدا کی اگر دل تک مرکز پر آگل کے غفر انسان ریاست اگر معافی تو دی خبر غفتا کہ زنم شہیدان ایک تذلیل کرے تاسو دې خبرې ته سوچ وکړئ چې په کوم ټون کې خبره کړې ده د زمن د شهیدانو تذلیل کړی دی تضحیق یې کړی دی معافی لغوی دېله راغلی دي باقي خدا داسې ریاست دی چې دلته په حکومت کې کوم خلک هغوی سره اختیار نه اختیار خو چا سره وي.
ډاکټر صاحب مونږ چې کله د دې شمیرو خبره کوو چې کوم خلک زموږ وجل شوي دي یا د عوامي نېشنل ګوند مشران او دغه فعالان وجل شوي دي، یعنی هغه فګر یا هغه شمیره چې هغه د کوم چې مونږ ته د ریاستي ادارو لخوا یا د میډیا لخوا مخې ته راځي، آیا پښتنو سیاسي ګوندونو یا پښتنو پوهانو څېړنکارانو په دې باندې سم منظم کار کړی دی چې اول خو مونږ دا معلومه کړو چې زموږ څومره خلک مړه دي، زموږ څومره تاوان شوی دی، د دې تاوان مطلب د دې پورا اندازه به څوک لګي، د دې صحیح فیګرز به د کوم ځای نه راځي؟
نه زما ته نظر خدا ستنې تیر شوی نه مې اورېدلې دي چې دا څه مطلب د هغه کچا باندې پرایویټ کچا باندې هم داسې شوی دی په کار خدا. البته هغه وسایل او هغه ازادي هغه سیاسي ماحول او سکیورټي سچویشن اوس هم نه دي سم چې داسې یو آزاد سروې وکړلی شي چې په دې کې موږ ته تاوان څومره راوختې دي، خو چې هر څومره د ریاست چې کوم مني او ډاکټر صاحب اوس بیان کړلو دا وړوکې تاوان نه دی، تاوان نه دی د صرف میټیریل یا د وینې او د انسانانو په شکل کې نه دی، کم زیان رسیدل دی، کم پختون کام د یو ٹراما نه تیر شوی دی او تیریږي، دغه ټول تاوانونه دي. نو په کار خدا چې په دې باندې آزاد څېړنې وشي، البته زه نه پوهېږم یا فکر نه کوم چې ریاست به لکه دغه اجازه هم ورکړي.
زه بابک صاحب دراشم، بابک صاحب تاسو ته به دومره معلومه وي که نه، تاسو سره به شمیره وي، تاسو سره فهرست موجود دی عوامي نېشنل پارټۍ سره چې ستاسو کوم کارکنان وجل شوي دي، خلک څوک وو، د هغې نمونه څه وو، د هغې کورونه چېرته دي، دا ټول معلومات شته که نه؟
ظاهره خبره ده زمونږ د پښتنو
سوره شهیدان دی دغه کور معلوم نه دغه نوم معلوم نه دغه کله معلوم نه دغه اسد معلوم نه
معلوم نو دا فګر بابک صاحب سومره دی ځکه چې چرته مونږ سوار لسو او اوس چې مونږ خپل خبرونو کې مونږ وی نو مونږ وی چې د زرو نه سیوا کسان ځکه چې مونږ سره صحیح فګر نشته نو دا به سومره کسان ایستاسو د ګوند چې هغه وجل شوی دی
یو مثال در کوم چې د کول بلورشد باندې مشر بلورشد باندې چې حمله وشو په یو حمله کې ملس کسان شهیدان شو ملس کسان څنګه شهیدان شو همدغه چې لکه تاسو وګورئ په دې لوهر کې زموږ په جلسه کې جشن پختونخوا مونږ مانځو په هغې کښې چې دماکو شو کش نور شپږ شپېتو پښتانه په هغې شهیدان شو پار مشر باندې حملې وشوې د ټولو پښتنو باندې حملې وشوې دغه سوار څه معلوم دي زما نه د خیال چې دا کې مشکل شته یا مسله شته وشو او د هغې لپاره عوامي نشته پاتې نه وایي او هغه خپل چې جهت چې دی هغه زمونږ دا عدم تشدد او د پارلمان په ذریعه باندې جاری دی تاسو وګورئ چې دا زموږ پارلماني ګټه ده دا زموږ پارلمان که نه وی په پارلمان کښې مونږ نه وی ناست دا ګټه مونږ ته نه شو کوی د کومو یاره دې څېړنو تعلق دی نو بالکل زما نه مخکې دا خبره وشوه چې کوم ریاست یا د خپلې پالیسۍ د لاندې لیکن دا خو د ریاست پالیسي وه د هغې پالیسۍ د لاندې چې دومره مرګونه وشو تشتونه وشو نو ظاهره خبره ده تاسو ګورئ چې کله آرمي چیف تاسو او هغه په دې خبره باندې د خفګان اظهار کوي چې دا پردی جنګ مونږ کورته راوړ دی کله وزیر اعظم پاسي چې دا طالبان مونږ جوړ کړی خو دا دعا او ضرورت و اوسې ضرورت نشته دا خو لکه زما خیال دا دی دغه د څېړنې دا په ریاست په خپله اعتراف کوي سوال بنیادي دا دی چې تر اوسه پورې په واقعي دا ریاست د دهشتګردۍ خلاف دی نو بیا مشکلات دلته څه دي مونږ حکومت دې خبرې ته مجبوره کړو مونږ یې په خپل جدوجهد خبره مجبوره کړو دا دهشتګردي زمونږ دپاره او د ټولې دنیا دپاره ناسور دي مونږ ټول پښتانه به د دې بدحال په وجه ډېر د پراخلۍ مظاهره کوو چې د دې اور نه ځان خلاص کړو د دې عذاب نه ځان خلاص کړو دا کم د دهشتګردۍ په شکل کې چې دا عذاب د پښتنو په سر توره د پښتنو په سر ولاړه ده
ډاکټر صاحب تاسو د بابک صاحب خبرې واورېدې او هغه وایي چې مونږ پارلماني جدوجهد کوو مونږ به چې دی نو بیا په اخره کښې دا م وایي چې یاره پراخدلې مظاهره به کول غواړي خپلې خبرې را ته وکړې او لار را ته وښیې چې لاره به سي د دغه بحران نه د راوتو
بنیادي خبره دا ده چې د پاکستان پارلمان که چېرته د اروپا پارلمان د امریکا پارلمان یا د برطانیه پارلمان په شان وي نو بیا غوټیکو خو دا پارلمان خو په خپله د باجوا ته چې کله اکسټنشن ورکول وو د دوی ټولو پارلمانیانو په شمول اپوزیشن شمیده ونه لګوله دا پارلمان آیا د بوټانو د لاندې نه دی نو دا پارلمان خو د مختار نه دی دې خپل پارلمان خپل ځان چېرته نه دی بچ کړی شوی دې خپل قاعدت د اختلاف نه دی بچ کړی ده خپل قاعدیوان نه دی بچ کړی ده چېرته خپل آیین نه دی بچ کړی ده خپل ځان نه دی بچ کړی نو دې مان نه شي بچ کړی د پښتون او د بلوڅ تنازع چې د پاکستان سره سره چې کومه مخکې روانه ده او پاکستان کښې پیچي دلنه یوې ادارې ځان مګرمک جوړ کړو او ټولې ادارې ځان سره وخوړلې نو په دې کښې د پښتون او د پاکستان په منځ کښې یو خو قومي خپله اداره قومي جرګه دا یو بهترین حل کېدای شي چې یو ازاده خودمختاره او حقیقي قومي جرګه وشي چې تا کښې ټولې ډلې هم وي ټولې پارلماني ډلې وي غیرپارلماني ډلې وي هر قبیله هر دا قسم ډلې دویمه دا ده چې تر څو پورې چې زمونږ کیسه په لیکلو کښې نه وي په ثبوت کښې نه وي په دلیل کښې نه وي صرف په کنځلو کښې وي صرف په جذباتو کښې وي مونږ نه ګټو مونږ باید چې مونږ ساینسي شو هغه به دلیل چې ورکړي چې هغه زما سره دا دا جبر شوی دی نو بیا به د نړۍ حمایت اخیستل غواړي دواړه شیونه کول دي
ډاکټر صاحب یو پارلماني مبارزه ده څنګه چې بابک صاحب وویي او یو ولسی مبارزه ده او دنیا ته جهان ته نړۍ ته ځان رسول دي آیا پښتانه هغه شعور هغه پوهه هغه سیاسي ادراک لري چې دا دومره لویه ذمواري په اوږو والي او د خپل حق یا د خپل ځان تپوس وکړي
قومي مبارزه یا هر یو تحریک چې وي هغه یوازې لکه مطلب په یو ډګر باندې نه وي دا په ډېرو ډګرونو باندې وي دا په کلي کوڅه کښې وي دا په میډیا باندې وي دا د تعلیمي ادارو کښې وي دا بیا په پارلمان او په ټاکنو د سیاست د لارې وي مونږ دا نه شو ویلی چې یاره لکه یو د بلې نه ښه وي
دا ستا خپل حالات بیا تا ته ښایي چې کومه یو لاره ډېره غوره ده. ضروری نه ده چې ته یو لاره غوره کړې او نورې لارې پرېږدې. تحریکونه په مختلفو لارو په مختلفو ډګرونو باندې روان دي. پارلیمانی ډګر چې کوم دی د هغې اهمیت مونږ په موجوده حالاتو کې مونږ هغه نه شو د نظر نه غورځولی، بلکې ډېرې ګټې یې هم راوړي دي. نن چې کوم دغه پی ډی ایم راپاسېدلی دی او دا د جمهوریت او ولسواکۍ خبرې کېږي، او فوج به په ضد باندې یو مضبوط فشار په پنجاب کې هم را جوړ شوی دی. دغه آئین چې کوم زمونږ سره یو ریفرنس پوینټ دی راغلی دی، دا ټول د پارلیماني سیاست د لارې راغلی دی.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو د قیمتي وخت چې موږ له وخت راکو موږ سره د خبرونه کې برخه واغسته، تاسو ډېره ډېره مننه کوم.
مهرباني کوله،
ډېره مننه جی. زه د خپل اوریدونکو مننه کوم، ډېر خوشاله اوسئ. د الله پامان.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنہو، دا ما خام تر شپگو.